ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بنيري او تکنیکی ملګری وزیرا نه کېلي او سلامونه مني. نن د هغو وکیلانو سلورما کلی زده چې په کوټه کې سلور کاله مخکې وسلوالو وجلیو. دا د خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړي. خو له هر څه مخکې د 12 بجو د خبرونو د پاره مای خپل همکار شاهین بنيري لور
نن د شپږ 500 وکیلانو په ګډون دا او یو کسانو سلورم اتلین مانځل کیږي چې د کال 2014 د اگست په 8 نیټه په کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې وجل شوی وو. د پاکستان د شهري هوا بازۍ ادارې د ملک د ټولو ایرپورټونو څخه د غیر ملکی پروازونو د بیا پیل اعلان کړی دی او د لبنان ولس مشر ویلي دی چې په بیروت کې د اگست د سلورم د خونړۍ او 14 شاته کیدی شي بهرنۍ لاس. د خبرونو تفصیل نن د شپږ 500 وکیلانو په ګډون د هغه او یو کسانو سلورم تلین مانځل کیږي چې د کال 2014 د اگست په 8 نیټه په کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې وجل شوی وو. د بلوچستان بار کونسل مشران وایي چې نن به د بلوچستان های کورټ په ودانۍ کې ودستوره کیږي چې پکې به وکیلان او قاضیان د پیښې قربانیانو ته پیرزونه وړاندې کوي. بلخ عوامي نشتلګون اعلان کړی چې دوی ته چارواکو په کوټه کې د غونډې اجازت نه دی ورکړې نو ځکه به دوی اوس په ټولو صوبه کې د یاد غونډې را جوړوي او مظاهره بکی. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شهوانی مشال لیډو ته ویلي چې د کورونا وبا له کبله په کوټه کې د ولسی غونډو اجازه نشي ورکولی. د پاکستان د شهري هوا بازۍ ادارې د ملک د ټولو ایرپورټونو څخه د غیر ملکی پروازونو د بیا پیل اعلان کړی دی. ادارې پرون په اعلامیه کې ویلي چې بین الاقوامي پروازونه بعد د روغتیا د اصولو د لاندې د اګست په 9 نیټه نیمه شپه پیل شي. د ایرپورټ عملی ته په یو بل لیک کې د شهري هوا بازۍ ادارې ویلي چې په ټولو ایرپورټونو به ملکی پروازونو ته هم اجازت وي. پاکستان د کورونا وبا له کبله د مارچ په 20 ټول بین الاقوامي پروازونه او د مارچ په 26 ملکی پروازونه تړلی وو. د پاکستان د بارنو چارو وزیر د خپل امریکایي سیال سره افغانستان کې د سولې په موضوع خبرې کړې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو د سیکرټر مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمې په امنیت، کشمیر او افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي په موضوع خبرې کړې دي. د بیان تر مها هغلي قریشي ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د بشپړ سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو ټولو هلو ځلو مرسته کوي. نوموړي هیله څرګند د کړي چې د مشاورتي جرګې سره به په دغه هیواد کې د بین الافغاني خبرو لپاره لار هوار شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا لخوا د سولې د مشاورتي لوی جرګې د ملاتړ هرکلی کړی دی. نوموړي پرون د جرګې په پرانستون کې وینا کې وویل چې د لوی جرګې په حق لا د امریکا د هغه اعلامیې هرکلی کوي چې پکې په افغانستان کې د سولې او اقتصادي پرمختیا ملاتړ اعلان شوی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې رابلل ستایلي او ویلي دي چې دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب زندانیانو پر خوشې کېدو مصلحتو کې. دا درې ورځنۍ جرګه پرون پیل شوې ده چې د ټول افغانستان نه پکې 3200 کسان برخه اخلي. او د لبنان ولسمشر ویلي چې په بیروت کې د اگست د سلورمې د خونړۍ او 14 شاته کې دي شي بهرنۍ لاسوي. په دې 14 کې لږ تر لږه 1450 کسان وژل شوي وو او د بیروت د آبادۍ یوه لویه برخه له منځه وړې ده. د اگست په 8 د لبنان د ولسمشر مایکل وون څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. نوموړي ویلي دوه خبرې امکان لري، یوه دا چې یا خو غفلت شوی دی او یا دا د توغندي یا بم له لارې له بهره مداخلت شوی دی. چارواکي وایي چودنو په تړاوي د بندرګاه د مشر په ګډون 40 کسان نیولې دي. لبناني چرواکي وایي دا چودنه د 2200 امونیم نایټریټ سره د 14 لکه بلا رامسته شوې ده. دا د دې وخت خبر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. سلور کاله مخکې د اگست په 8 د کوټې په کچرو کې شپږ 500 هغه وکیلان وجل شوي چې د قانون نه خبر وو. د هغوی په اړه یو وکیل وایي
په دغه کې داسې کوالیفاید وکیلانو یا داسې کوالیفاید خلکو چې هغه په د جوډیشتي په حواله باندې مجبور د فیوچر انډکشن کیږي. دا خیر لاس په دغه حواله باندې بالکل دا لاس ناممکن دی چې موږ یې کوره.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په انتظامی توګه اصلاحات راولي، خو یو سیړونکو ایاز وزیر وای
هغوی ته سټرکچر ورکا، هغوی ته قانون ورکا، هغوی ته لار وخایا. دا د انتظامی امور فیصله حکومت کوي، سیاسي حکومت کوي.
او د خبرونه په یو برخه کې بعد مذهبي سیلګری په اړه زموږ د همکار شاهین بنیری راپور مو. که د دنیا او د سیمې نازان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ ږدئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ، او که غواړئ چې لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شئ، موږ سره په ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او فیسبوک ملګري شئ. تاسو مشال لیډیو ته غوږ ورو د معمول نشریات ته. نن د بلوچستان په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې هم د 8 اگست 2014 د هغه 55 وکیلانو او 2 خبریالانو په ګډون د اویا کسانو سلورم تلین ماندل کیږي. څوک چې د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. د بلوچستان د وکیلانو د مشرانو په وینا چې د پیښې وروسته په تیرو سلورو کالو کې 1590 ځوانان د وکالت میدان ته راغلي دي. پر دې مهال د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې بیلابیلې دستوري جوړول کیږي. په دې د 8 اگست شهیدانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کیږي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په راپور کې.
په وژل شوو کې د بلوچستان نامتو وکیل او د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر باز محمد ایډوکیټ هم شامل وو. دا چې د هغه پر کورنۍ څه تیریږي په دې ترڅ کې چې میکله د باز کاکړ د مشر ورور او د بولان میډیکل پوهنتون د پروفیسر ډاکټر لال کاکړ سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې د ده زړه تر ننه پورې نه ده منلې چې د ده د ځوان ورور په ګډون نور وکیلان او خبریالان شهیدان شوي دي.
خدای دې نه کوي د چا په کور کې ځوان ورور، ځوان زوی مړ شي او دغه بچیان کور ولا باندې څه حال تر ژي. زه خو یو ورور په سیاست باندې نن د څلورم کال په کیږي. ما ته اوس پورې کنه راځي زما ورور مړ دی یا دا نور زما دوه ورونه شهیدان شوي دي یا مړ دي یا قتل شوي دي.
په دې اړه د بلوچستان بار کونسل مرستیال مشر منیر کاکړ ایډوکیټ و مشال ریډو ته وویل چې یو اړخ ته د 8 اگست مرګ برید و بلوچستان ایالت ته نه پوره کېدونکي ځان اړولی دی، نو بل لور ته خبره دا هم ده چې د 1500 څخه زیات ځوانان د دغه پیښې وروسته و وکالت ته راغلي دي.
په دغه کې داسې کوالیفاید وکیلانو یا داسې کوالیفاید خلکو چې هغه په د جوډیشتي په حواله باندې مجبور ده د فیوچر انډکشن کیږي. دا خیر لاس په دغه حواله باندې بالکل دا لاس ناممکن دی چې موږ یې کورب کړو یا په دغه شکل کې وسی. ها البته زه په یو بل اړخ کې د دې پازیټیو ریسپانس په دې شکل کې هم چې کوم قوتو کوم خلکو دا شی وکړی یا د دوی دا خیال چې دا لاس به وسی، نو هغه حواله باندې د دغه پازیټیو ریسپانس په دغه
وکیل ناصر خان ایډوکیټ هم خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. خو نن یو 43 او مشر زوی افتخار احمد وایي چې دوی به هم د خپل پلار په ډول وکیل جوړیږي او د خلکو خدمت به کوي.
مطلب دو وکیلان ولی
ضرورت خلق خدمت بکوم
سی بابا هم دو خلق خدمت کوی نه
او خلق خدمت کوی زما غتر بس جوړایج
موږ ته ته دا فکر کوي چې دا وکالت خطرناک شوبه ده یا څنګه.
یا چلن چپکای کار ترای کار وکوم خلق ته انصاف وکوم.
بلور ته د اومی نېشنل ګوند لخوا اعلان شوی دی چې دوی به په ټوله صبح کې غونډه او مظاهره کوي، ځکه چې په کوټه کې د دوی په وینا چې د زلې چارواکو لوري د نامنې په خاطر و دوی ته د جلسې کولو اجازه نه ده ورکول سوې. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټي غړي رشید ناصر و مشالیډو ته وویل چې لومړی اجازه ورکول سوې وه خو وروسته یې بېرته واخیستله. په دې ترڅ کې چې مې کله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونیوې نو هغه راته وویل چې د کورونا وبا له امله حکومت په کوټه کې وه هېڅ چاته د جلسې یا په ګڼ شمېر کې د خلکو د راغونډولو اجازه نسي ورکولی. دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د اتم اګست پیښه د یو پلان لاندې سوې وه ځکه چې په لومړني ځل وکیلان په نښه سوي وو. په کوټه کې د ډان نیوز خبریال سید علي شاه وایي په تاریخ کې د اول ځل دی چې په یوه پیښه کې ټولو وکیلان په نښه سو.
د کومه خاندانه چې شهید وو موږ خدا خیال و چې هغه خاندان سبا بیا څوک عدالت کچهري ته د وکالت لپاره نسي را لیکن موږ ولیدل چې د هغه خاندانو سره دوه دوه درې درې خپل ینګسترز چې وو ځوانان چې وو هغه یې وکالت ته ورکړل نو خلکو میدان نخې خالي بلکې خلک دا وخت هم خاص کر د شهیدانو چې کوم خاندانونه دي هغه دا وخت هم د هغو بچان د هغو ورونه د هغو زامن هغه دا وخت په کچاریانو کې دي او هغه پریکټیس کوي. نو زما په فکر سره دلته د وکیلانو یو پوره نسل چې دی هغه تباه سو او د دې تاریخ په دنیا کې نشته.
د خبره د یادونې وړ ده چې کله په کال 2014 کې دغه پیښه رامنځته شوه نو هغه وخت د صوبې اعلی وزیر سردار ثناء الله زهري د وژل شوو وکیلانو د کورنۍ سره چې کوم قبلونه کړي وو هغه قبلونه تر کوم نه ځایه پورې پوره شوي دي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوږ شو و منیر کاکړ ایډوکیټ ته
موږ په ګورمنټ موږ ته سره دا کول کړي چې د شهیدانو په ملي ته به موږ یو جاب ورکوو ایس پر دیر کوالیفیکیشن خبره چول هغه شی چې دی توسه پر پلسو نه دي خو بهرحال و اته په ملي سم داشته وي دغه په دغه کې لګیدلې پی ډی ایم کې خو توسه پوری لګیا دي په کانټراکټ باندې دي کنفرم نه دي.
خو د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی وایي چې تر ډیره ځایه پورې حکومت خپل کولونه پوره کړی دي او نورې مرستې به هم د اغیزمنو کورنۍ سره کوي.
د شهدا د فامیلز لپاره نن پوری بلوچستان ګورنمنټ چې دی تقریبا در هویا لکه روپی چې دی سردو دي د بچان تعلیم لپاره بلوچستان ګورنمنټ پوری ور کړی دي. په دې کې یو سلو اته سټوډنټ چې دی د شهدا بچان د دې چې کوم فیسونه دی هغه ریمبرس شوی دی او دوی تعلیم ورکول شوی دی. د دې علاوه هر کال دیار لس سټوډنټ چې دی د وکلا په دې کې لس وکلا چې دی د یو کې د لپاره بلوچستان ګورنمنټ آستی تعلیم لپاره ال ال بی ال ال ام لپاره درې وکلا چې دی په نېشنل انسټیټیوټس کې د بلوچستان ګورنمنټ پر سکالرشپ دوی ته تعلیم ورکول کیږي.
بل خو ته نن د بلوچستان هاي کورټ په ودانۍ کې و دستور کیږي چرچ به د صوبې وکیلان سیاسي مشران او د هاي کورټ ججان ته اتم اگست د وکیلانو پر قربانۍ باندې رڼاګانې اچوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. پاکستان پیپلز ګوند وایي د احتساب قومي ادارا نیب د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو غړیو د زورولو او سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي. د حکومت پر ضد چې دوی بهر ملکی سفارتخانو ته د خطونو لیکلو فیصله کړې. بل په لور حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې کله اپوزیشن ګوندونه د نیب په کیسونو کې گیر شي نو په حکومت تورونه لګوي. نور تفصیل سراج ظهیر په دې راپور کې راکوي.
اسلام آباد کې د اگست په اوومه نیټه د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بټو زرداری ترجمان سینیټر مصطفی نواز کوکر په خبری کانفرنس کې وویل حکومت قومی احتساب اداره یا نیب د اپوزیشن ګوندونو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره کاروي. نو ګوند یې فیصله کړې چې د نیب پر ضد ټولو غیر ملکی سفارت خانو ته خطونه ولیکي.
نیب کو ایک پولیټیکل ټول کے طور پر استعمال کرنا
دی وی نیب ته یو سیاسي انتقام په توګه کارول خو زمو د ټولو په علم کې ده او زګنم چې زمو په دور کې په دې کې بدلون په کار وو. خو زمونږ د دوانو پاکستان پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نن په دورونو کې مونږ ترمیمونه و نکړای شو. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې احتساب عدالت د پاکستان پیپلز پارټۍ د شریک چیرمین آصف علي زرداری پر ضد د پارک لین ریفرنس خارجولو درخواست مسترد کړي او په نوموړي د فرد جرم لګولو لپاره یې لسم اګست ټاکلی. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په دې فیصله چې د نیب پر ضد سفارتخانو ته خطونه لیږي د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نو پختل نو داغه ویناوا
ختم کړی شي د بیرونی دباو په ذریعہ سره د امبیسی او د نور ملکونو په دباو باندې او زور د انټی کرپشن کم قوانین چې دی هغه نافذ کړل شي. خو زه بیا هم دا ویم چې په پاکستان کې پکار نه ده چې یو شهري یو سیټیزن هم انټی کرپشن یا د نیب د قوانینو بالاتر شي. کسان دی پکار دے کہ داری کرپشن حقیقت داری نمرہ زیدہ چاہ بچے آگا ادارہ کا آگا نیب بھی کبل بھی کہ انٹی کرپشن بھی چاہ رہی سر پاور بھی چاہ آگا آگا ارسٹ کو بلے ہم شی کیس ہم پی جوڑا ہو لے شی ہم دگا سے سمرہ ججان چی دی آگا ہم پکار دے کہ داری ادارے لاس پی اچول کے دلے شی
دا پاکستان پیپلز پارٹی په دې فیصله د حکومت دریس مخه ته نه دی راغلی. خو د دین وړاندې حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې نیب آزاد اداره ده.
او دین کوم په دې موضوع کې پاتې کیږي د پاکستان حکومت وايي د نیب په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. دا وروسته له هغه چې نیویارک میشته د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتي چې د احتساب قومي اداره نیب د حکومت د مخالفینو او تنقید کوونکو له نیولو راوګرځوي او په غیر قانوني گرفتاریو او ځورونو تورن دي د نیب چارواکو خلاف دي هم تحقیقات او کاروایی وکړي. بلغه په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو هم تور لګولې چې حکومت له دوی سیاسي انتقام اخلي. په دې اړه تفصیل اسرار عالم محمد داورو.
د پاکستان دفاع وزیر پروز خټک د جمعې په ورځ مشال لیډو ته یوازې همدومره وویل چې نیب اداره خپلواکه ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. نوموړی وایي داسې څه خبره نشته دی، دا هسې تورونه دي، عجیبه خبرې دي. زه بالکل دا ردوم. پاکستان حکومت کله هم نیب د اپوزیشن خلاف نه دی کارولی. خټک له نورو خبرو کولو ډډه وکړه. خو دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رایټس واچ د اګست په شپږمه خپل یو بیان کې ویلي دي پاکستان حکومت دې د دې هیواد د سپریم کورټ د جولای د شلمې پر هغه فیصله عمل وکړي چې وایي نیب د اپوزیشن ګوند د دوو سیاستوالو په گرفتارولو او پر ضد یې د شفافې مقدمې په چلولو کې له حقونو سرغړونه کړي. رپورٹ وایي نیب د مسلم لیگ نونو خواجه صاد رفیق او خواجه سلمان رفیق بغیر له کوم مناسب جواز 15 میاشتې په جیل کې وساتل. دا براسال کې چې د اگست په 15 په کراچۍ کې د نیب عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته د مسلم لیگ یو مخکښ او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد اقان عباسی هم خبریالانو ته وویل چې حکومت نیب اداره له اپوزیشن ګوندونو د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کاروي.
موږ له لومړۍ ورځې وایو چې دغه اداره ختم کړي، که نوي دا نیب به پاکستان ختم کړي. موږ خدا کار ونه کړ، بخنه غواړو، او نه موږ دا کار کولی شو، ځکه چې یو ګوند یا یو حکومت تر هغه پورې دا نشي کولی چې په دې کې د ټولو رضا شامل نه وي.
بلخوا نیب ویلي چې عباسی کله په پخوانی حکومت کې د پیټرولیم وزیر وو نو د خپلو اختیاراتو ناجایز استعمال یې کړی وو. خو عباسی خبریالانو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل. په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن غړی نور عالم خان وایي نیب اداره د هیواد موجوده او پخوانیو ټولو حکومتونو د خپلو مخالفینو ځپلو لپاره کارولې ده.
نیب چې دی هغه چې دی یو انډیپندنت اداره شي، او هغه اداره چې دی خپل کار په خپل طریقې سره کوي. دلته کې به چې سړی نیولې کېدو نو هغه به درې میاشتې مخکې چې دی خبره وشوه چې پلانې به نیولې کېږي، پلانې به هم نیولې کېږي. نو چې هغه به داسې وکړو هغه سور ورځې پس باغې چې دی هغه سړی راونیولو، نو هغې مطلب دا و چې دا حکومت ورته ووایي چې دا داسې انکار وکړي.
بلخوا بیا په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل یو بل غړی بیرسټر گوهر علی خان د اگست په 10 مشال لیډو ته وویل چې په قومي احتساب اداره کې دې اصلاحات وکړل شي.
اداره خامخا په کار ده، او خلک ته ولې یریږي چې چا جرم نه کړی نو هغې له یاره نه ده په کار، خو ریفارم لازم دی. اریسټ کول، بیا 90 ډیز ځان سره ساتل، بلا جواز اریسټ کول، په انکوائری په سټیج کې اریسټ کول، بیا ټرایل نه کنکلوډ کول، بیا په مجرم باندې برډن اچول چې جی ته خپل بے گناہی ثابته کا،
مشال لیډو هڅه وکړه چې له حکومتي غړو او نیب چارواکو سره په تفصیل سره خبرې وکړو، خو هغو له دې ډډه وکړه. البته په تیر وختونو کې نیب پر ځان لګېدلي یا تورونه رد کړي دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی و سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگو لو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. د پاکستان دو مهم اپوزیشن ګوندونو مستمدیک نواز او پیپلز ګوند د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی پر هغه بیان تنقید کړی چې ویلی دی سعودي عرب دی د کشمیر په مسله د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه را وغواړي، ګنی دوی به دغه اسلامي مملکت بغیر د ملګرو هیوادونو غونډې تجویز ورکړي. قریشی دا بیان د اګست پر 15 له شخصي ټي وي چینل اي ار واي سره په مرکه کې ورکړ چې وروسته بیان مستمدیک نواز دغه بیان وغندلو. دا چې د قریشی دا بیان د پاکستان او سعودي عرب تعلقات باندې څه اثرات کولی شي که څنګه، په دې موضوع ملیحه امیرزاده راپور لري.
په پاکستان کې دوه مهمو اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په بیان تنقید کړي او ویلي دي چې ډیپلوماسي په دا ډول پر مخ نه وړل کیږي. شاه محمود قریشی د اګست پر 15 د یو شخصي ټلویزیون اي ار واي سره په مرکه کې ویلي چې د کشمیر په مسله د سعودي عرب د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه راوغواړي، ګینه مجبور بشي چې د سعودي عرب بغیر د ملګرو هیوادونو یو کانفرنس وکړي. تر دې وروسته مسلم لیگ نون ګوند د قریشی د بیان غندنه وکړه او وی ویل چې دا د ډیپلوماسۍ یو بدترین مثال دی. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر او د مسلم لیگ نون یو مخکخ خورم دستگیر خان د اګست په 10 مشال ریډیو ته ویل په کار نه و چې قریشی په دا ډول بیان ورکړی وي، بلکې نوموړي باید له مخالفو ګوندونو سره سلا مشوره کړې وي.
د پی ایم ایل ان په فکر دا یو ډیر بدمرغه بیان دی چې ور باندې سم مسله نه ده خستل شوې، ځکه چې موږ له سعودي عرب سره پخوانی تعلقات لرو. که څه هم اختلافات شته، نو په کار نه ده چې په داسې بدمرغه ډول یې اظهار وشي لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر وکړل. کله سعودي عرب سره د پاکستان سره مسلې وي، نو په کار ده چې په سفارتي توګه حل شي.
خورم دستگیر ویل چې د کشمیر په معامله کې سعودي عرب تل خپل مهم کردار لوبولی دی.
د اسلامي هیوادونو سازمان وای سي چې سعودي عرب یې یو مهمه برخه ده، د ډیر کلونو راهیسې د کشمیر په اړه د رابطې یو ډله لري. په دې اړه سعودي عرب همیشه مثبت پاتې شوی دی. ډیپلوماسي داسې نه ده چې پکې د یو مکمله ګټه او د بل تاوان وي. دا د کوم هیواد بغیر د پاتې کېدو بقا سوال نه دی، بلکې خبره دا ده چې سعودي عرب څنګه له ځان سره یو ځای کړل شي او که څه مسلې وي نو په سمه توګه دی حل کړل شي.
د 2019 کال د اګست په 15 هند د جمو او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ او لزان سره یو ځای کړ. تر هغه پس پاکستان په مختلفو فورمونو په بیا بیا ویلي چې د کشمیر مسله باید حل کړل شي او نړیواله ټولنه د پکې منځګړتوب وکړي، خو هند وایي چې کشمیر یې کورنۍ معامله ده او د شاه مداخلت نه مني. په قومي اسمبلی کې د پیپلز پارټي غړي ساجد حسین توري د اګست په 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې د شاه محمود قریشی بیان غیر ذمہوار وبللو.
اول خو شاه محمود قریشی سعودي عرب ته داسې خبره کولای نشي، او بل خبره دا ده چې سعودي عرب یو خپل مطلب سټینډ نه ده په دې ریجن کې. باقاعده پاکستان سره خپل تعلق دی او انډیا سره هم خپل تعلق، بلکې زه خدای هم هغه زموږ ته کوم نظر سره ګوري. سعودي عرب نظر سره ګوري لکه یو سوالګر، او انډیا چې کوم دی انډیا سره هغه خپل تعلقات دي. او انډیا مطلب باقاعده مودي ته لاټي کمپوزیشن یې وایي، موږ عمران خان ته لاټي کمپوزیشن یې د کم بیان ته دا شاه محمود قریشی ور کړی دی، او دا به مقصد دا بیان دی. او نو دا مطلب دومره سټینډ خستای شي ویری دا د سعودي عرب ډیر زیات مطلب ماته
د 2013 کال د جولای تر انتخاباتو وروسته چې پاکستان تحریک انصاف واکمن شو او ائتلافي حکومت یې جوړ کړ، نو ویلې چې هیواد له لویو اقتصادي او مالی ستونزو سره مخامخ دی. هغه وخت حکومت د مالی مشکلاتو د هواري لپاره له سعودي عرب، چین او متحده عرب اماراتونو په اسانو شرطونو قرض واخستو. وروسته بیا د دغو پورونو پر اساس اسلام آباد ویل چې پاکستان یې له دیوالیه کېدو نه بچ کړ. دا چې د شاه محمود قریشی بیان به د پاکستان او سعودي پر تعلقاتو ساسر وکړي که څنګه، د دې پوښتنې په جواب کې په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو پو مشرف زیدی د اګست په 10 مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او سعودي عرب دواړه ژوري او تاریخي اړیکې لري، نو له داسې بیانونو نه ډډه پکار ده.
The statement by Qureshi sahab will obviously have implications for Pakistan, but
the Qureshi sahab bayan ba da Pakistan la para sarat wulari khuzma pa fikr da bayan war kawlo pa waqt war ta gaur na de shway ka da bayan maqsad pa tsabande adam e itminan zahir wul wul ya ka maqsad e la Kashmir sara khpal mlatar khul wul no khuzma pa fikr chok pa de bawar na de che da islami hiwadun sazman ya OIC ba pa muassara toga da Kashmir da haisiyat pa ada sa badlun ra waste shi da Kashmir pa مسأله کې به بدلون هغه وخت راځي چې پاکستان، هند او چین له یو بل سره کینی او سلا شي چې دا مسأله به هواروي. نو زه نه پوهیږم چې د بیان تر شا څه مقصد و. زه ورسره اتفاق نه لرم، دا د سفارتکارۍ طریقه نه ده.
په دې اړه مو د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري سره رابطه وکړه. نو نوموړي ویل چې په دې موضوع خبره نشي کولی، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقي د اګست پر شپږمه اونیزه خبري غونډه کې د شاه محمود قریشي څرګندونو ته په اشاره سره وویل چې د کشمیر په معامله د پاکستان ولس له سعودي عرب نه ډېره تمه لري، نو باید چې دغه اسلامي مملکت دی د کشمیر مسله په نړیواله کچه راپورته کولو کې خپل رول ولوبوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د ترقی او منصوبه بندۍ ادارې د روان اګست میاشت کې په قبایلي ضلعو کې د انتظامی افسرانو پر رایې مبنی یو سروې کوي چې موخه یې په یادو سیمو کې انتظامی اصلاحات راوستل دي. خو څېړونکي وایي چې په یادو سیمو کې د پاکستان موجوده آئین په مکمله توګه عملي کولو سره به انتظامی ستونزې حل شي، خو بلخوا ولس وایي چې یادو سیمو کې د انتظامی اصلاحاتو سخت ضرورت دی. په دې اړه دا راپور اورو. د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او ترقی اداره وایي چې په قبایلي ضلعو کې د انتظامی اصلاحاتو په موخه یو سروې کوي چې پکې به د انتظامی افسرانو نه د ستونزو د هغې د حل په اړه پوښتنې کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې ایډیشنل سکتر شکیل قادر وویل چې خیبر پختونخوا سره د دم کېدو پس حکومت غواړي چې قبایلي ولس ته د ښه سهولتونو ورکولو لپاره د انتظامی افسرانو رای واخلي.
اصلاحات خو داسې نوی نظام وختو لپاره نه دي، دا موجوده چې کوم اصلاحات شوي دي، کوم کې چې هغه زور سسٹم ختم شوی دی او یو نوی سسٹم هلته انټروډوس شوی دی کوم چې باقی صوبه کې دی، هغه کې صرف دا کتل دي چې کوم دشواریاں را روانې دي یا څه مسلې دي چې دا غي حل رو باس نغې لپاره یو سروې دا دا به هم دا کوم سرکاري دفاتر چې دی هلته پاغه کې بل خلکو نه تپوسنه کیږي چې تاسو ته څه څه مسلې دي او څه قسمه دشواریاں دي چې دا غي حل رو باس. نو دا څه کلی کچری بنی زموږ خو خپل معلوم دي چې څومره دفتر دي یا دفتر کې څومره خلک دي څومره کار کوي، دا غي نه باس تپوسنه کوي انتظامی مسالې مالی مسالې د کور مسله نشته دی، دفتر وسره نشته دی، بجلی نشته دی، دغه ټایپ څه پوښتنه به چې عدالت کوله حل کو.
قبایلي د لوکي تر 2013 کال پورې د انګریز د وخت جوړ کړ شوی قانون نافذ و، خو په 2013 کال کې د دغو سیمو په خیبر پښتونخوا کې د انتظام نه پس اوس هلتا په مکمل توګه د پاکستان آئین عملی دی. خو د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای چې حکومت له پکار ده چې د دم کېدو نه پس په قبایلي د لوکي د هغه هیواد قانون په نیک نیت
بالکل ٹریننگ ضرورت نشتا، ٹرین دی اگوئیتا اسٹرکچر ورکا اگوئیتا قانون ورکا اگوئیتا لار وخایا دا دے انتظامی امور فیصلے حکومت کوي سیاسی حکومت کوي افاٹا بارا کے سنگ فیصلہ کوي راشا ہم دغه دے پاکستان قانون پورا پہ شروع کام
د منصوبه بندۍ او ترقی اداره وایي چې د دې سروې مقصد ولستا په دیانتدارۍ سره ولسی خدمات ورکول دي. خو د قبایلي ضلعو د زراعتو د محکمې پخوانی ډایرکټر فیصل رحمان وایي چې د صوبې انتظامی افسرانو ته وخت په وخت روزنه ورکول کیږي او هغوی ته که صحیح بنیادي ډانچه ورکړل شي نو هغوی ښه کار کولی شي.
زما په خیال خو د پاکستان له نورو حصو او د فاټا په منځ کې کله چې دا فاټا وا نو د دې په منځ کې سلګ بلتون و، نو هغه ختمول لپاره دا ډېر ضروري شی دی. دا هم هغه پروګرام دی چې دا کم څه چې موږ مخکې فاټا وي دا نور د پاکستان د علاقو او د پاکستان د برخو سره په یو لیول راول شي، یو تړون مضبوط شي، دا یو هغه پروګرام دی. زما په خیال
د مومندو د خویزۍ سره تعلق لرونکي نیک محمد وایي چې په خیبر پښتونخوا ورګډېدو پس ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی او په دې نږدو کې داسې پېښې رامنځته شوي چې د مخنیوي په لړ کې انتظامی افسرانو په صحیح توګه کار نه دی کړی.
نو الله چې بس دفتر خو هماغسې شته دی، خو د کارونه چې کوم دي هغه پټپ شوي دي، بس یو کار یو مسله نه حل کېږي. بس که یو کار راشي او ته ډي سي له بېچاره به سره به یو دغه هم نشته چې هغه
د منصوبه بندۍ او ترقی اداره وایي چې د اګست په میاشت کې په دې سروې کې بعد یوې سوالنامې په ذریعه د صحت قانون، سی این ډبلیو، تعلیم او یو شمېر نورو محکمو په اړه پوښتنې کیږي او بیا به د سپتمبر په میاشت کې د دې ډیټا یو ځای کولو نه پس د انتظامی اصلاحاتو پیل کوي چې ولس ته په حکومتي خدماتو ترلاسه کولو کې اسانتیا وي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغو سپو اوریدای شئ. میڈیم ویوز شپږ سو یویش، شارٹ ویوز دولس زرا یو سلو دیرش، پنځل زرا درې سو شپېته او پنځل زرا اووه سو پنځه پنځوس.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی د مشال ریڈیو د خبرونه هر ورځ تاسو سار ده نه ہونا تر مازی ګر تر شپږ بجو پورې نه خپلې غوري د دې تر څنګ تاسو د خبرونه په مشال ریڈیو ویب سایت، فیس بک، انستګرام او په نورو زمونږ اپس سوشل میډیا چې کوم د ټولنې اپ دی پاره باندې تاسو زمونږ سره شمالی وزیرستان سپیمان ځوانانو او مشرانو د خپل غونډو پر مهال د حکومت نه دغلته د بنیادی حقوقو پوره کول غوښتنې کړي. دوی وایي چې وروستو پاتې دي نه روغتون، نه کالج او نه نور سهولتونه لري او دغلته ترقیاتي پروژو کې ځوانان محروم ساتل کیږي. انتظامی چارواکي وایي چې د دوی بنیادی ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. عمر وزیر پی راپورټ لري.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه سپینوان مشرانو او ځوانانو تیرو سو ورځو کې د خپل ستونزو د حل لپاره پرله پسې جرګې او غونډې وکړې. ځایي اوسیدونکو د خپل غونډو پر مهال دولت نه غوښتنه وکړې چې سپینوان پراخه آبادی لري، د غلطه د روغتون اپګریډیشن لپاره فنډز چرته وکړول شو چې لا هم په زوړ حالت کې پروت دی، نه پکې ډاکټر او نه نور سهولتونه شته. کورم تنگی ڈیم فیز ون کے ورسر شوی جمنے لا هم پورا نشوی. دا دوی پوینا پا دغا پراخ آبادی کے دا زدکون کل پارا یو کالج هم نلاری. ملک محبت مشال ریڈیو تا وویل چه کورم تنگی ڈیم فیز ون لپارا ورنظمه کے دیر پا کما بیا خست شوی چه ور تا منظور ندا. زوانانی پا کورم تنگی ڈیم فیز ون پروژه کے دا روزگار نامه حروم دی او نور بنیادی سہولتونو باندې هیڅ پام لرنه نه کیږي.
دنی د اسپیټال دا وکی شي، دنی سکول دا وکی شي، دنی د کالج مناسب دا ادا وکی شي، اسپیټال باندې ودا قتل شي، د پاسپورت دفتر جوړ دی، د نادرا دفتر جوړ دی، سٹاک ویل نه ور کیږي، نیستا دا د غیر نری غا تشریح په شان حق نه لاو شي. د کورم تنگی دیم نیش پسار چه ها احتجاجن ده سختی نه کری دیا چه ده تندی دیا ده سپاسل مزکا ده مونه پا پچیس هزار و کله و ده بارانیم زکی پا بارا هزار کرنال نیش تدا ده ده مزکی ریب چکشی که بارانیم زکا مخارا دیجی و که پسلیم زکا مخارا دیجی.
ملک لیا کتوائی زوانان ده لسم تولگی پس ده زدکڑو محروم شی زکا چه پا دومر آبادی که کالج نشتا ده غلطا ما دنیا تراوستل کیجی خوزای ولستا رائلٹی نشتا.
به وقتی سرا دیمیز پا علاقه شه یو گورنمنت کالج نده جور شوائی، نادر بلدنگ جور دای، پاسپورت دیمیز جو بلدنگ خو جور شوائی دای، خو دیوی سا پر آغا تا شتاپ نده بری کرنه شوائی. خو کورم تنگی دیمو منه چار شتار شیوی دو پا آغا شه دیمیز شکیم تا نیمفتا خال تی، مکانو دو ورکرل شیوی نور کلیج، دس پر روغا بارا آزار اکار. او شیرا تلا چه کمتو آغا پینتیس آزار اکار دو، آغا شه خو کنال منه چار شتار دو، او میز تا داغا شورنس ندی رکنی دیشوی، چه آیا داغا زمکی تا ویبمیل ویجی کنا، دنگ واجه نامیلو، اتوبر زیر مسلسل غنده ہو کرلی، میز تا خپل حق ملاو نشو، دی اختجاج اور سرا، دی دالاتا، دال یاری دی میز تا را کلاوی دی داوی کی.
کلامو چه پا دیارا دا شمالی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر شاید علی خان و پختل، نو دوی و ویل چه سپینوام روختون ٹائپ ڈی تا اپگریڈ شوی، کار پی روان دی، زربا ورته سٹاف او نور سہولتونه ورکړل شي. د غلطه ترقیاتی پروژو کې به ځایی ولس او ځوانانو ته خاص ترجیح ورکړل کیږي. د کورم تنگی ډیم فیز ون کانال نه به د غلطه خوشکې ځمکه زرخیزه شي. سپینوام د شمالی وزیرستان میرعلی ډویژن لره پراته غرایزه سیمه ده چې د ځایی ولس په وینا د ترقۍ په لحاظ د نورو سیمو نه وروستو پاتې سیمه ګڼل کیږي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال ریڈیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زمون ټول خبرونه شننې تبصری خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته وګی ساسو پام یو بل راپور تر راغوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې د مشاورتي لوی جرګې د جوړېدو ستاینه کړې. مایک پومپیو په یو وینا کې ویلي چې واشنگټن له افغانستان سره د سولې سوکالۍ او پر ځان بی سی آئی نے برخو کی مرستې ته چمتو دی. لبلی خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په ټویټر په پیغام کې لیکلی دی چې د سولې مشاورتي لوی جرګه د سولې د مخامخ خبرو پر وړاندې د وروستو ځنډونو خندونو د لری کول لپاره ډیره تاریخی اهمیت لري. په دې اړه احمد تکل راپور لري.
د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو غوښتي دي چې د په وینا له دې تاریخي فرصت څخه د داسې یوې سولې لپاره کار واخلي چې ګټه یې ټولو افغانانو ته ورسیږي، د سیمې له ثبات او د نړۍ له امنیت سره مرسته وکړي. نن له بیلابیلو ولایتونو څخه له 3000 زیات کسان په کابل کې راټول شول څو د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه ولسمشر ته مشورې ورکړي. ښاغلی پومپیو جرګې ته په خپل پیغام کې ویلي امریکا به طالبان وهڅوي چې د سولې د خبرو د پیل پر ژمنه عمل وکړي. پومپیو ویلي دای منی چې د 400 طالب بندیانو خوشي کول یو غیر معمولی اقدام دی، خو وایي د دې ګران اقدام نتیجه به هغه سوله وي چې افغانان او د افغانستان دوستان له ډېرې مودې راهیسې ورته انتظار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلي چې د جګړې د کمیدو او مستقیمو خبرو د پیل نتیجه به د سولې موافقه او د جګړې پای وي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو پیغام کې چې نن پر ټویټر خپور شو د سولې مشورتي لویه جرګه د سولې د مستقیمو خبرو پر وړاندې د وروستیو خندونو د لمنځه وړلو لپاره یو تاریخي فرصت بللی. ښاغلی خلیلزاد د جرګې غړو ته د بریا هیله کړې او له هغوی څخه یې غوښتي دي چې هغو کسانو ته د مخه نه ورکوي چې اوسنی حالت غوره ګڼي او د سولې د بهیر د ستونزمنولو هڅه کوي. طالبانو ویلي چې له امریکا سره د سولې له موافقې سره سم یې د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي او ټینګار کوي چې د دوی پاتې 400 طالب بندیان هم چې حکومت خطرناک مجرمان بللی دي باید له لست سره سم خوشي شي. افغان حکومت د دې بندیانو له ډلې 200 کسان پر بهرنیو سفارتونو، عامه تاسیساتو او دولتي ادارو د حملو د پلانونو په جوړولو تورن کړي دي او وایي دا کسان د قتل، د مخدرو موادو د قاچاق او اخلاقي فساد لوی جرمی دوسیه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویل چې د حکومت دا تورونه به بنسټ دي. شاهین وویل حکومت دا تورونه ځکه لګوي چې غواړي د بندیانو د خوشي کولو بهیر وزندوي. لدې مخکې امریکایي چارواکو وړاندیز کړی و چې کېدای شي دا لنجمن بندیان د افغانستان له زندانونو څخه داسې یو بل ځای ته انتقال شي چې حکومت او طالبان دواړه څار پرې وکړای شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګی هم د لوی جرګې په دې موضوع کې پاتې کیږو. حکومت د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو او د سولې پروسې د پیاوړتیا لپاره مشاورتي لویه جرګه رابللې. په دې جرګه کې چې پرون جمعه پیل شوه د 2020 خودو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیستې ده او جرګه به سبا یک شنبه هم دوام کوي. د په دې جرګه د مشاورتي لوی جرګې لومړی ورځ څنګه تیره شوه؟ صالح محمد صالح د پښتنه د جرګې د یوې کمیټې له مشر آقا محمد قریشي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. نو راځئ چې د صالح محمد صالح د آقا محمد قریشي سره مرکه وکړو.
د جرګې لومړۍ ورځ ډېره شوه، پر وخت باندې کار پیل شو، ټولې کمیټې په خپل وار باندې خپل ځایونو ته ولاړې او هلته ټولو پر همدې مسله باندې چې دغه 400 حساس او خطرناک طالب زندانیان باید خوشي سي که نه، پر دې مسایلو باندې سره وغږېدلې. د کمیټو اکثریت او نظریات سره ورته وه. د افغانستان خلک جګړې ځپلې دي او د جګړې له ورانو ډېر ښه خبر دي، نو په همدې خاطر باندې دوی تر ډېره دا ټینګار کاوه چې دا دغه ډول زندانیان په مشروط ډول باندې خوشی
ستاسو بستونه آیا یوازې د 400 طالب بندیانو پر خوشی کېدو راڅرخیدل ک د سولې په وړاندې د پرتو خندونو نور موضوعات هم الته مطرح سول
تر دې دمه پورې یوازې د دغه 400 طالب زندانیانو په تړاو باندې بحثونه سوي دي د اړوند کمیټو رئیسانو د افغانستان له ملت سره د ملي تلویزیون له لارې هم دغه گزارشونه او دغه بحثونه غرچان شریک کړ امیدواري دا ده چې د جرګې د غړو غوښتنه هم همدا ده چې په یو لور نور اساسي مسایل باندې هم وژغیږو ځکه په جرګه کې مصارف سوي دي او بیا بل جرګه شر نه سرت لري نو ځکه د افغانستان خلکو غوښتنه دا ده چې په جرګه کې دغه استازي د ځین نور اړینو مسایلو په اړه باندې هم حکومت ته مشورې ورکړي
فکر کوي چې د مشورتي لوی جرګې پریکړه به ومنل سي او بل اخر به د سولې پروسه هغه چې حکومت تم لري چټک سي
دغه تشویش چې غنی د مشورتي لوی جرګې د غړو نظریات او د هغوی مشورې به منل کیږي کنه دغه تشویش د یو لړ د جرګې له غړو سره هم ورسره وو دغه تشویش له اړوند مسولینو سره او د جرګې له اداري پراوی سره شریک کړ نو په همدې خاطر باندې وایل شو چې امیدواري سته چې دغه ټول مشورې به اداري پلاوي حکومت څخه ډاډ ترلاسه کوي چې دا به منل کیږي او د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ به ژر تر ژره پیل کیږي
تاسو چې دی وی کمیټې مشري کوله د مشورتي لوی جرګې د غړو د ټاکلو پر څرنګوالي هم انتقادونه کیږي ځینو کسانو ویلي چې دوی فرمایشي ربلل سوي او ممکن هر پریکړه د حکومت په ملاتړ وي هلته په دې اړه څه ویل کیږي
په دغه سی لوی او اساسي پروسو کې لکه د سولې مشورتي لوی جرګه چې په زورګونو خلک د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه بلل کیږي او په ډیر لاند وخت کې دوی سره تنظیمیږي او پر ډیرو اساسو او مهم مسایلو باندې بحثونه کوي نو تابع په کلو باندې کې د افغانستان په کچه باندې یو شمېر هغه خلک چې پاتې جهه وي ګلې او ګلې لري چې ګڼې موږ هم باید دې جرګې ته بلل سي وای دغه کسان ټول هغه د مخکنی جرګې کسان دي چې له کلو باندې څخه د یو اساسي میکانیزم پر بنسټ باندې د مختلف کټګوریز خره غوښتل سی وه یو ځل بیا را بل سی دی د هغه جرګې په دوام باندې پر دغه حساسه مسله چې د 300 زندانیانو مسله پر دې پوښتږي او امیدواري ستا چې پر ځین نور مسایلو باندې هم وژغیږي د اوس لپاره بحث دا دی چې په دغه سی پروسو کې ممکن ځینی خلک فرمایشي راغلي وي په واسطو باندې خو د ټوله جرګې د غړو او د هغوی د غړیتوب مشورات تر سوال لاندې نه راځي
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې پیلولو اعلان کړی دی د دې پروژې د لاندې ملکی او بهر ملکی سیلګرۍ د ګندارا تهذیب سره د تړلو 22 ځایونه سیل کولای شي بلخوا د سیلګرۍ د صنعت سره تړلي خلک وایي چې حکومت دې د پروژې د پیل نه وړاندې په سیمه کې امنیت یقیني کړي په دغه اړه د شاهین بنیري دا ځانګړی راپور اورو چې پختونخوا ته راغلي د جنوبي کوریا د راهبانو په آوازونو پیلې
دا د جنوبی کوریا څخه راغلي هغه راهبان دي چې تیر کال د پښتونخوا په سوات کې د خپلو مذهبي ځایونو زیارت لراغلي وو دغلته د بودا د بیلابیلو تاریخي اثارو سیلو کو او خپل مذهبي رسمونه ادا کړل په سیمه کې د ترهګرۍ قدرتي آفتونو او د کورونا د وبا له کبله په سوات او پیښور کې د سیلګرۍ سند ډیر اغیزمن شوی او له تیرو لسو کلونو راهیسې دلته د بهرني سیلانیانو راتګ د نشت برابر دی خو اوس د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې په پیل کولو سره مذهبي سیلګرۍ لا وده ورکړي په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لرغونی اثارو د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې کله د وبا له کبله عملی شوي بندیزونه لري شي دغه پلان به عملی کوي
موږ په خبر کې یو 15 فیسټیوال کولو د کې د دنیا نه مختلف زیرګونو نه خلک راتلل کوریا جاپان امریکا یورپ تقریبا 400 کسان موږ راغوښتي وو وزیر اعظم صاحب د افتتاح کوله نو کې موږ د ګندارا ټریل افتتاح کوله ګندارا ټریل داسې شی ده چې په ګندارا کې دویش آثار قدیمی داسې سایټس دي چې هغه زیات تر بودیست سیویلایزیشن سره تعلق ساتي دغه سایټس موږ سلیکټ کړی او ورځو کې نو انګریزي کې ورته موږ ویل چې 22 سایټس ان 7 ډیز بیا د بدقسمتۍ د وجنه موږ کینسل کړو اوس حکومت چې اعلانو کې دا لاکډاون ختم شي نو موږ دوباره دا کولو وزیر اعلی صاحب خیبر پختونخوا د افتتاح کې
د پښتونخوا پېښور مردان سوات هریپور او ملکنډ سیمې د ګندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د هندو مت او بود مت یو شمېر لرغونی تاریخي آثار ستوپې مجسمې او لیکونه اوس هم په دغه سیمو کې موندل کېدی شي چې په نړۍ کې د بېلابېلو مذهبونو د منونکو لپاره ستر مذهبي او کلتوري ارزښت لري. د پنجاب د ټیکسلاب میوزیم مشر ناصر خان وایي چې د ګندارا 80% آثار د خیبر پښتونخوا په سوات کې دي او تیر کال د یو شمېر هیوادونو سیلانیان او راهبان د دغه ځایونو سیل ته راغلي او د ځان سره خواږه یادونه وړي دي.
کله چې دا کرونا نه و نو دا غینه مخکې پېښور ته سوات ته او ټیکسلا ته چې دي نو دا تایلند چیپ منک هغه بلنه ورکړې شو هغه راغلی او سره دا یو ډېر زیات مانکس دا غینه پس دا کوریا جو کم چیپ مانک چې صدر او ته پرزیدنت جوګه سیکټر ته وایي هغه راغلی او دا دین علاوه د سریلنکن مانکس او د مختلف نه په دې حق له باندې ډېر زیات کوششونه او زیارونه چې دي نو دا جاری دي. کم ټورست یا وزیټرز چې راځي نو هغه دا غوی یو پروګرام یا ټیکسلا میوزیم ته راځي نو هغه پیښې پېښور ته مځي او بیا سوات ته مځي. دا مطلب درې زګونه دا غوی خامخا وزیټ کوي اوس هغه یاره تر هغه ختم شوي دا اوس پېښور ته هم وزیټرز دي اوس مطلب سوات ته مځي.
بلخوا په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشر حاجی زید خان وایي چې ری حکومت پر اختیا سیلګریلا وده ورکول غواړي نو اړومبې د تاریخي آثارو حفاظت او د سیمې امنیت یقیني کی. نوموړی زیاتوي نه پوهیږي چې په دې حالاتو کې به سیمې ته بهر ملکی سیلانیان څنګه راځي.
اول خدا دی پکاره چې باقاعده پریزرویشن وشي او داغه حفاظت وشي. حکومت چې څومره پالیسیان جوړه هغه صرف د کاغذ د هدا پورې بالکل ټیک ټاک دي خو په عملی توګه باندې په ګراوند باندې داغه هیڅ آثار نشته هیڅ کس اقدام نشته. په موجوده وخت کې کم کاروبار چې دی هغه سیاحت دی هغه دی ودرول دی حالانکه د دې د ودرولو هیڅ قسمه سره جواز نه جوړیږي. نو هغه کاروبار دی 15 اگست پورې خو زمونږ ټول سیزن زمونږ کاروبارونه تباه شو زمونږ په 9 اربو روپو پورې سالانه اوس دغې په مت کې نقصان وشو او زرګونو خلک دغې نه بېروزګاره شو.
خو د خیبر پښتونخوا د لرغونی اثارو د سانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالسمد وایي چې د لرغونی اثارو د حفاظت او د غلطه سیلانیانو ته د اسانتیاو لپاره پنګې بیلې کړې دي او هڅه کوي چې د ګندارا ټریل د پروژې د پیل نه وړاندې دغه کارونه سرته ورسوي.
دا سکم دویش سایټس دي دا په انټرنیشنل لیول باندې دا مونږ کولاو کو نغې باندې مونږ بلا پیسې سه ولګولې او ډېرې په اوس بلګي چې د دوی سایټس د سټانډرډ لیول تر راشي چې کوم کې فیسیلیټیز موجود وي دي ټورست لپاره چې نېشنل او انټرنیشنل ټورست راځي چې هغه د ټول سہولیات موجود وي. د دوی سایټس کې خانپور نه چې خیبر پښتونخوا نه شروع کوو جولیا سایټ دا بمالا سایټ دا بیا د خورازی هند میوزیم دا بیا پېښور دا پېښور میوزیم ګورګټرا دا په خیبر ډیسټریکټ کې شپول استوپا دا دلته نه بیا بزو مردان ته مردان کې تخت بے ورلد هیریټیج سایټ دا او بیا جمالګڑے سایټ شو بیا اخیری 12 سایټ سکم دی غفا سوات کې دی.
د یادونه وردا چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د ګندارا یو شمیر لرغونی آثار د ورکیدو د خطر سره مخ دي. په 2000 ووم کال کې په سوات کې تر هغرو د جان آباد تاریخي مجسمه ونړوله او د غشان روان کال د مردان په تخت بای سیمه کې د کورونو جوړولو یو ټیکدار د بودا یو تاریخي مجسمه د مندلو نو وروستو لنګ کړه.
خبر کم آثار زما پختون وطن تشوه بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہغه وطن چی د پختو او د شملو وطنو دا امن کورو د جرګو او مرکو وطنو د محبت دا زانونو دل د مینې بادشاہی وا دار مان سیالی وا ند مینا سویل نو پکې سشک وګما ن پکې درد نو پیون ن پکې
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہیں سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تس مشال ریڈیو تا وگی اور دنگو دا پختو فلمونو دا تاریخ پڑا یو مستند کتاب پا دی ورستو کی پا پی خبر کی چاپ شوے دا کتاب لیکوال حاجی اسلم خان لے چی دا خیبر پختون خواد نوخار سی مصر تعلق لری نموڑی مشال لیڈیو تویل دا اتو سوو صفو پا دی لوی مجلد کتاب کی دا پختو فلمونو فلمی سطورو سنیماگانو فلمی دنیا سرا دا ترلو خبرو دا منظرو لپاری سو کالا محنت کرے او پا شخصی لگا خی دا کتاب چاپ کرے دے کلتوری پوہان دا حاجی اسلم خان دا حسستائی وائی لدی سر با دا پختو فلمونو پاڑا لومړې لاس معلومات خلکو ته بلاس وشي نجیب عامر په دې موضوع تفصیلي راپور جوړ کړی چې د یو پخوانی فلم په سندرې پیل کې
د پښتو فلمونو په اړه د لومړنۍ کتاب پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پیښور خبر کړي د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څانګې سیړلې او په اړه معلومات وړاندې کړي دي
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر صورتحال نه دی په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی د ډایرکټرانو بل باب دی هدایتکارانو د فلم سازانو بل باب دی د کامیډین چې دي د هغې بل باب دی او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بل باب دی بیا د موسیقارانو نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بل باب دی نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم ما نه ده پریښودي په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري نو ټولې څانګې ما په دې کې چې کوم دی نو راغستې دي
حاجی اسلم خان وایي تر اوسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په ډیسمبر کې خپور شو خو د نوموړي په وینا تر دې نیټې پوره دېرش کاله وړاندې چې لا پاکستان جوړ هم نه و د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلی هغه فلم نه و خپور شوی خو اسلم خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده
نو دا فلم دا تنازع حل شو ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو امپیریل تھیٹر به ورته وی او بیا روسو امپیریل ټاکیز او بیا دغه نه پس دغه سینما نوم شو ناولتی چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغسته او اوسرنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا نو دغلته چلے دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغسته نو دا بدی کال په کال بیا په اخترلو کې په فردوس سینما کې چلول نو دا فلم ریلیز شوی او دغه غوا حمزه بابا په خپل د کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پاغی کې لیکل دي
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابی فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیده نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلی کېدای شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټورې ګڼي.
ہاں میں نے وہ آپ کی آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پختو فلمز کی اور بہت اچھی.
تا سوچے دا پختو فلموں نو پاڑا دا کم کتاب خبر کوئی ہا غم مالی دلے دے دا ډیر خ کتاب دے او یو خ ہسا دا دا کتاب پدی ہم خ دے چ دا پختو فلموں نو پاڑا ډیر سیڑن ترو سن دا شوی نو دا دی کتاب خبر دل یو لوی ہسا بولم
اور یہ بہت اچھی کوشش ہے.
دا پاکستانی فلموں نو دغه سیڑون کې دا هم وای چی کده پختو فلموں نو پاړه یاد کتاب اردو ژبه ته هم ترجمه شو نو دا په قامی کچا د فلم پاړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیروي. د پختو فلمونو د تاریخ پاړه د دې چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولونکو محمد اسلم خان وای سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کارو کړ، خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و. هغه وای ډېر ستړي ګاللې دي،
خو په دې کې زه د ډېرو مشکلاتو سره مخ یم، ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به وی چې مونږ ته څه فائدہ ده، نو د ستونزو سره مخ شوې ډېرې ما، ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زه لاړم د ملکنډ په دې غرونو کې، یو زید ګل خان مې اداکارو ډېر په محنت هغه سلورم پندم دل باندې چې زه لاړم نو ما پیدا کو دا شان دا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلي نو دې پسې دا ګرځېدل ماته ګرانو، خو الحمدلله دا ګرانې خدای پاک ماته آسانی کړی دي. تر کومه حد پورې چې په دې کتاب باندې د پیسي لګولو تعلق ته نو تقریبا یو 100,000 روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلي.
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي، ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې پکار وي. د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی. هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی، خو باور نشي چې په کتاب لګول شوي پیسې به بیا ترلاسه کړي.
اسلم اجی ډیر قابل کس دی، ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري. خدای دې خوشاله ساتي. نو کار په کار دی، دا تشکنده و، دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو او دا داغه قربانی ده. پاتې شو د بازار خبره، نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو واسم نشته دی. نو زما په خیال چې اجی اسلم خان دا تم ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پوری نیسي او خرڅ بشي، نو دا تم دې نه کوي، ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ورکتاب یو موبایل باندې ورکي، په بوټانو خو 8,000 ورکي، خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکي. دا د پښتنو بدقسمتی ده.
هر بشه دا نه دې دنیا نه وګې لره لاړ شو.
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز گل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی. هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري.
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تصویر پہ یاد بولا رہی دا ڈیر ترخی خبر دی. اس دا کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي، خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرڅ نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته سپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو کدا ډول سیرنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي، کنه نو په شخصي توګه خو ګران ده. خود پختو فلمونو د تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای لخپل ولسه ناهیلی نه دی. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسیږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.